سلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه تاندې هیلې او د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالمین.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د پارلمان پر هغو غړو یې د جون پر 14 غونډې ته پر ورتګ بندیز لګولی چې غیر پارلماني ژبه یې کارولې وه. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د جون پر 14 په جنیوا کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره ملاقات وکړي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د پارلمان پر هغو غړو یې د جون پر 14 غونډې ته پر ورتګ بندیز لګولې چې غیر پارلماني ژبه یې کارولې وه. دا خبره اسد قیصر نن د جون پر 14 پر ټویټر تر هغې یوه ورځ وروسته لیکلې چې د راتلونکي مالي کال پر بجټ د بحث پر وخت د قومي اسمبلی په غونډه کې د حکومت او اپوزیشن غړو یو بل په سپکو نومونو یاد کړ، شور یې جوړ کړ او پر یو بل یې د بجټ د قانوني مسودې کتاب چو وارونه وکړل. اسد قیصر پر ټویټر د خپل امر نقل خپور کړی چې پکې راغلی د جون پر 14 او 15 پر بجټ د اپوزیشن مشر میاشه باشریف د وینا پر مهال د قومي اسمبلی د یو شمېر غړو چلن خورا نامنظم وو او د اصولو سرغړونه یې کړي، نو ځکه ورباندې د جون پر 14 غونډې ته پر ورتګ بندیز لګوي. قیصر په خپل امر کې د قومي اسمبلی وو غړو نمونه خپاره کړي چې غونډې ته نشي ورتلی. د پاکستان حکومت د 2023 مالی کال لپاره خپل کلنی بجټ د جون پر 14 وړاندې کړ چې وروسته په اسمبلی کې ورباندې د بحث لړۍ روانه ده. د پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی دی. د میرعلي د تړنی یو چارواکي د جون پر 14 د نومنه خودو په شرط مشاله ډوته وویل په سه شنبه پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په میرعلي څلور لاره کې د سپینوام اوسیدونکي سید نواز اوویشت او وتښتېدل. له دې سره سکل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 26 ته ورسېد. تر دې مخکې د مې پر 28 د میرعلي په ای پی او بړوخېلو کې په جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي وو. په 2006 کال کې په سیمه کې 46 بریدونه شوي وو. په شمالي وزیرستان کې له ډېر وخت راهیسې وخت نا وخته د هدفي بریدونو پر ضد ولس احتجاجونه هم کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. بلخوا حکومت هم په وار وار ویلي چې سیمه یې له ډیرو وسلوالو پاکه کړي او د پاتې هغو ضد یې ځانګړي عملیات روان دي. د بنو په جانیخېلو کې د یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف پرلت نن په 14 ورځ هم روان دي. د پرلتوالو او سرکاري جرګې ترمنځ د څو ورځو راهیسې خبرې روانې وي چې د ګل په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدې. د بنو انتظامیه او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي چې پرلتوالو ته یې دوه ورځې وخت ورکړی او بیا به سرکاري جرګه ورځي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر وایي چې حکومت د سیمې امنیت د ښه او بدو طالبانو ختمولو د لادرکه کسانو معلومولو باور ورکړی وو، خو د نوموړي په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. پرلتوال وایي دوی به هغه وخت پرلت ختموي چې کله د سرکار لخوا عملي اقدام ویني. بلخو د بنو انتظامیه وایي چې عملي اقدام هم کوي خو هر څه په یوه ورځ نه کېږي. ملک نصیب د مۍ پر 13 دا وخت نه څرګنده کسانو په ډز ووجه چې وروسته د مۍ پر 13 ځای ولس پرلت وهلی او وایي تر هغو به د ملک نصیب مړې نښه کوي چې د عمل لپاره یې عملي اقدامات نه وي لیدلي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د جون په 14 په جنیوا کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره ملاقات وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ړومبۍ سرمشریزه پر داسې وخت کېږي چې تر سړې جګړې وروسته کل هم د امریکا او روسیې اړیکې دومره لاندې کچې ته نه دي تللي. او څو میاشتې مخکې جو بایدن خپل روسي سیال یو قاتل بللی وو. دا سرمشریزه پر داسې مهال کېږي چې پوتن د خپل هیواد په سیاسي نظام غلبې ترلاسه کولو ته دوام ورکړی. د الکسی ناولني په څېر مخالفه پالانو ځپلو او د خپلواک رسنیو غیر دولتي ادارو غلي کولو ته یې دوام ورکړی دی. د بایدن یو ویان دا وایي سپینه ماړی نه غواړي چې له روسیې سره د دوی اړیکې بحالي یا نورې خرابې شي، خو د روسیې په اړه د بایدن رویه د امریکا له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډېره سخته ده. د ولسمشري څوکۍ تر سنبالولو وروسته جو بایدن دوه وارې په روسیې اقتصادي بندیزونه لګولي. د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په اجنډا کې د وسلو کنټرول، انټرنیټي جرمونه او جاسوسي، موسمیتي بدلون او کووډ 19 ناروغي شامل ده. لوتادی محل مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په قومي اسمبلی کې د جون 15 واقعات وروسته د اسمبلی په اوو غړو غونډې ته په ورتګ بندیز لګولې دي. د قومي اسمبلی سپیکر دفتر لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې د هغو ممبرانو نومونه یاد شوي دي چې د قومي اسمبلی غونډو ته په ورتګ پرې پابندي لګول شوې. دا تر هغې وروسته ده چې د جون په 15 د بجټ په اړه د بحث لپاره د قومي اسمبلی اجلاس په وخت شور شخربه شو. په دغه حال د حکومت او مخالفو ګوندونو غړو پر یو بل کتابونه ویشتل او د یو بل خلاف یې ناری والی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین موجود دی، ستړي مشه ورته وایي.
ډیره مننه تاسو، سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو
ته ډیره مننه. طاهر خان صاحب، که مونږ خبر کې اوریدونکو خبر کې چې دغه پریس ریلیز یا د چکم نوټیفیکیشن دی خبر پاڼه جاری شوې ده، په یوه کې د کومو ممبرانو نمونه یاد شوې دي، کله جاری شوې دي او په دې کې څه ویل شوې دي؟
دا کومو د قومي اسمبلی پکړو چې بندیز لګېدلې دي چې هغوی د پارلیمان ودانې ته نشي داخلې دي. نو کوم چې د د قومي اسمبلی د سیکرټریټ نه چکم اعلانیه جاری شوې ده، ساره کې ویل شوې ده چې درې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي دي، د پیپلز پارټۍ یو غړي دی اوبخه، او د پاکستان تحریک انصاف درې غړي دي، او درې د پاکستان مسلم لیگ نون دي. او نمونه به هم یاد کو، د پیپلز پارټۍ په کوم ممبر کې بندیز لګېدلې دي، نو هغه آغا رفیع اللہ دے، او د مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه شیخ روحیل اصغر دی، او بل دویم علی گوهر خان دی، او دریم چودھری حمید دی. دغه رنګ د واکمن پاکستان تحریک انصاف چې کوم درې غړي دي د قومي اسمبلی، هغه کې یو علی نواز آوان دی، دویم عبدالمجید خان دی، او دریم فهیم خان دی. او په دې باندې پخپل باندې خو اعلانیه جاری شوې ده، لیکن د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر بیا پخپل ټویټر باندې هم دا ممبران تورن کړي دي چې دوی هنګامه کړې ده، دوی تشور کړی دی، او هغه دا ویلي دي چې دا هنګامه د اپوزیشن مشر چې دی شهباز شریف تقریر دوران کې دا هنګامه شروع شوه. هر چې خو چې کله بجټ پیش کېده نوې، نو هغه وخت هم د اپوزیشن ډلو هغه وخت کې شور کړی، او بیا وروسته دغه سلسله جاری وه د شهباز شریف تقریر نه پس هم. او تېر ورځ دا ډېر بد حالت و، ځکه چې څنګه تاسو هم ویل ډېره نامناسب جبه استعمال شوې ده، او یو بل باندې کتابونه خو یو دلته. یو بله عجیبه خبره ده چې کوم ویډیوګان ښکاري، نو هغې خو ممبران هم دي، لیکن پای کې وزیران دي، په هغې کې نغیب ښکاري چې هغې نامناسب الفاظ نه استعمالي، هغې نور شیان هم غورځي لکه مراسید دی پکې، په هغې کې د دفاع وزیر پرویز خټک دی، په هغې کې د کشمیر وزیر علی گنڈاپور دے، کشمیر دے چار وزیر. نو دغه وزیرانو بارے کې هیڅ فیصله نه شوی، حالانکه په ویډیو غانو کې هیڅ بالکل ښکاره ښکاری چې غیم دا کار کوي. نو بارن زنی نن چې کړه جاتا نی سمله اجلاس، نو زنی خو اسمبلی کې دن نو چغی دی او وستن هلته چې کوم د قومي اسمبلی یو خپل سارجن سیټان وته وی د دې چې خپل محافظین وی، او څه کسان دغه وسترشي دا بندیز چې چاله کېدلې دي پرې نه خودل دنه ودانې ته داخلې دوه ته منع کړی شو.
ها، طاهر خان صاحب، که دا راته وایي چې دا پابندي د کله پورې ده؟
اپ چې کوم اعلان یم پر شوې دا نوټیفیکیشن، او د سپیکر خپل ټویټ چې دی په دواړو کې نامعلوم مودې یاد شوې دا چې کربل فرمان پورې، حکم پورې، فیصلې پورې با په دې باندې بندیز یو مشخصه یو خاص موده پکې، تاریخ یا نیټه پکې نه ویل شوې.
صحیح. او یو بل ته پوس پو کما، آیا دا لومبې سل دی چې داسې شور شغرب شو په اسمبلی کې په غونډه کې، او کنا دینه مخکیم داسې شوې دي؟
مخکیم شوې دي، سو وعده شوې دي، لیکن دا واره لږ زیات او بل دا چې ګوره اوس ډېر شیان بهر راځي، ځکه د قومي اسمبلی خپل یو ټلویزیون دی، او هغه دلته خلک په ژوندۍ بڼه باندې ګوري، لایو کوریج وي، هغه او خلک ګوري. نو او بیا ویډیوګان بهر هم ځنې وخت راشي. نو دا هنګامه تېر ورځ د ډېره زیاته وه. بل دا سپیکر په وار وار هغې ته خواس وکړ چې هغوی دا نه کوي، کنزل دې نه کوي او دغه دا، لیکن هغه بیا سپیکر مجبور شو چې هغه دې ناکامه شو په کنټرول کې. هغې اسمبلی اجلاس هم ملتوي کړ. نو تېر ورځ ډېر زیاته بیا بحثونه شروع شو دا ویډیوګانې وې. نو داسې دا د دومره کسانو باندې بندیز چې دی دا اول ځل دی. داسې خو مخکې هم ځینې کسان چې ډېر هنګامه شوي دي، هغه به یا یو کس یا به دوه کسانو، لیکن دا وارې خو اووه کسان شو. په هغې کې بیا د پیپل د خپل د پی ټی ایم درې کسان دي.
ښه، که لنډو ټکو کې وایي طاهر خان صاحب، چې د دې وجه څه وه د دې حالاتو واقعیت؟
د دې حالاتو واقعیت یو خو په اسې عمومي د اوسني حکومت کې دا د اپوزیشن او د حکومت مابین اسې هم یو هر وخت یو د جګړې حالت وي، یو تلخی وي، یو ډېر سخت او ډېر خراب ژبه استعمالېږي. دا خو یو په دې ډېر زیات شوی دی اوس کنزل وبخیابونکه ډېر سپکه ژبه استعمال شي. خو لیکن دا د اوسنۍ چې کوم هنګامه ده، چې کله په کومه ورځ باندې بجټ پیش کېده، نو د بجټ تقریر دوران کې وزیر د مالیه چې وو فاینانس منسټر، هغه په تقریر کې ټول تقریر کې اپوزیشن بیا خاص کر مسلم لیگ ټول پیپلز پارټي هغه هنګامه وکړه. هغه نه آغاز شو بیا چې کله دلته روایت دا چې کله اپوزیشن په کله چې په بجټ باندې بحث شروع کیږي، نو د اپوزیشن چې کوم لیډر مشري هغه بیا آغاز کړي. نو دا په تقریر کې ټول دا هنګامه وه. نو هغه سلسله روانه وه چې بیا تېره ورځ دا لږ زیاته شوه.
صحیح ده. ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. کور مودان اوریدونکو، تاسو اوریدل پرون په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث لپاره رابلل شوی اجلاس پر مهال شور شغرب شوی دی، او د جون په 15مه د پیښه شوی ده. د اسمبلی غونډې په وخت حکومتي ګوند او اپوزیشن ګوندونو غړو په یو بل کتابونه وشتدي او د یو بل خلاف یې خبرې کړې دي، او چې اوس یې په غبرګون کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی، او د قومي اسمبلی په وو ممبرانو یا غړو باندې اسمبلی په ورتګ باندې پابندی لګول شوې ده. دا چې دغه حالات او واقعیت سو د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی مو په دغه رپورت کې خبروي چې د پارلمان ودانې دننه د ورغلو غړو په چغو شروع کیږي.
دا درز او دروز د پاکستان د قومي سیملې دننه د هغه وزیرانو د پارلمنت غړو دي چې د 22 کروڑ پاکستانیانو په نمائندګۍ د اسمبلی د ودانې دننه د ملکی ترقې لپاره موجودو. خو په ځای د دې چې د یو بل خبرې ووري، په یو بل د کلیز بجټ غټ غټ کتابونه ورو وشتل. دا لنجه هغه وخت شروع شو چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر میا شاباش شریف په کلیز بجټ خپل تقریر شروع کړ، او په حکومت د عوامو سره په بجټ کې د خېګړې نه کولو په وجه ټکونه شروع کړل.
جناب سپیکر،
جناب سپیکر،
آپ بھی سائٹ
ہو جائیں، عوام پر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا تو وہ ہمیں
لے لے اس ویڈیو،
اس کی کنفرمیشن دے ان کو، پیچھے کر لینا تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے.
د جون په 15مه د پارلمان د ودانی دننه د دغه لانجی زموار څوک دی؟ نه کوئی حکومتي وزیران دغه زمواري اخلي، او نه بیا د اپوزیشن ګوندونو والا. په داسې حال کې چې په قومي سیملې کې د جون 15مه کلیز بجټ وړاندې شو، هغې کې د پاکستان قومي ادارو لپاره د عوامو د فائدې لپاره د جوړو ادارو په ګرانۍ او ارزانۍ او نور مختص شوي منصوبو بحث شروع شوی. پرون د جون په 15مه په دغه بجټ د بحث په دوران داسې لانجې شروع شوې لکه د لوبو میدان کې چې لوبغاړي په څه خبره وران شي، او نه یوازې لوبغاړي بلکې تماشبین هم میدان ته ورودانګي او ووایي چې دا ګز او دا میدان. د جیو ٹی وی سره په خبرو کې د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری د دې لانجی ذمہوار د اپوزیشن ګوندونه بللې دي. د اپوزیشن والا غنی چې یوازې د اپوزیشن لیډر او اپوزیشن غړي د تقریر کوي، او کله چې هغه تقریرونه ختم شي نو د حکومت دریز دی پارلیمنٹ ته حاضران شي.
پارلیمان کو ایک اخاڑا بنا کے رکھ دیا ہے اپوزیشن کے کنڈکٹر.
خود مسلم لیگ نون اپوزیشن ګوند لخوا د قومی اسمبلی غړي احسان اقبال د ڈان ٹی وی پی او پروگرام کې دغه پیخي ذمہواران د واکمن ګوند وزیران او غړي بللي. دی وایي چې دا خو زمونږ شکایت دی چې مونږ خبرو ته نه پرېښودل کیږو. کله چې مونږ تقریر ته ودرېږو، سپیکر زمونږ د خبرو مایک بند کړي، او حکومتي غړي یوه یوه ګنټه زمونږ په ضد غیر ضروري خبرې کوي او کنځلې راته کوي، او هغوی څوک هم نه منې کوي. پرون په قومي سیملي کې دوه ډلې وې چې د یو بل په ضد ناري وهلې. د بجټ کتابونه یې په یو بل ویشتل، خو د قومي سیملي یوازینی غړی محسن داوړ هم دغه ودانۍ کې موجود و. هغه نه خو د اپوزیشن سره او نه د حکومت سره ولاړو. نو مشهد ریډیو د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
پہلے نہ دادی منصوبہ جوڑا شیو ہوا سے منگ بدا کا شانت عمل کو او دا ٹولا کا کوتوں نہ کم موچے دا خلق مسلط کڑی دی جے دے زے قابل نو کم چے دولس حقیقی نو مائیں نگان نو خو پا زور ہے پا دی نظام پانے ورطا پلی دی پاکستان پا دی پارلیمنٹ پانے ورطا پلی دی نا آگا خو پا بیاو ماغا کار کئی کم چا غطا ویلے کی گیا پا خو ماغا عمل کئی کم سر جے دا پارلیمنٹ بدنامی کی گی کم سر جے دا اولس سرائے بدنامی کی گی زو پا دی پرونی عمل تا دا پاکستان پا جمہوریت پانے یو اٹھے گنم
او پرون چې کله د پارلمان په دغه ودانۍ کې د بجټ په درنو کتابونو یو بل ویشتل شروع شو، نو د رپورټونو تر مخه د واکمن ګوند یو ځنانه غړي ملکه بخاري او ځینې هغه سکیورټي غړي چې د ودانۍ دننه موجود وي هم په کتابونو لګیدو سره زخمي شوي دي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د یادونه ده چې د نوي مالی کال بجټ د جون په 11مه اسمبلی ته وړاندې شو چې اوس ورباندې د بحثونو سلسله لا روانه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندیهی له دا پروګرام ساس لپاره زموږ همکار فرخنده اسد جوړوي. د دې پروګرام وروسته د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام لرو چې په ژوندې بڼه وړاندې کوو. کوربه عبدالحی کاکړ دی، خو اوس اورو تاندیهی له
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو. په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو ته بدلو ته مخنیوي پر بل خبرې کوو. دا چې دغه بل ولې تر اوسه نه دی منظور شوی. زه فرخنده اسد مو په تاندې هلې خبرونه کې هرکلی کوم.
دا د ملکنډ زینب بیبی دا چې وایي د دیارلسو کالو وا چې وادې وشو او د واده وروستې کورنۍ ژوند ښه نه وو، نو اوس پلار کره راغلی او د تیر یو کال نه زیات وخت شوی دی چې دا له مور پلار کره اوسي. زینب وایي که چیرې د دې واده په کم عمرۍ کې نه و شوی نو دې به خپل تعلیم پوره کړی وو او په ښه به د پوهېدو وروسته به یې واده کړی وو. زینب یوازې د کم عمرۍ د واده ښکار نه ده، بلکې د کورنۍ تشدد سره هم مخامخ شوې ده. دا وایي نه غواړي چې خپل هغه ژوند بیرته ستنه شي. اوریدونکو د ځینو شخصي وجوهاتو له وجې مونږ د زینب نوم او د دې د ځای نوم بدل ښودلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د کمبری د ودونو خلاف بل لومړی په 2014 کال کې وړاندې کړل شوی و. وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2019 کال کې بیا وړاندې کړ، خو لا هم نه دی منظور شوی. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو ډایرکټر امینا دورانی چې دغه بل مسوده یې لوستل ده، وایي که چېرې دغه بل منظور شو پر قانون عمل وشو نو له دې سره به په صوبه کې
غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کم د میریجبل ایج دی دا د 14 نه په ځای د 18 ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره دې کې دا هم غوښتنه ده چې کڅوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغې د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې 18 نه کمی عمر کمی نو هغې د پاره سزا د یو کال نه واخله د 3 کالو پورې او فاین هم ورسره د 1,00,000 نه واخله 3,00,000 پورې د په جج منحصر دی چې هغه نیچر به ګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي.
په خیبر پښتونخوا کې لا هم د ماشومانو نجونو د ودولو په اړه په 1999 کال کې جوړ شوی قانون عملي دی. دغه چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې جوړ شوی تر مخې د ویجنۍ د واده د عمر حد 14 کاله ټاکل شوی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو نه د کم عمره ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یوازې 1,000 روپۍ ده. اوریدونکو په سوات کې د 100 جینکو یوه ډله چې د ګرلز یونایټډ فار هیومن رایټس نومیږي په دغه
سیمه کې د ماشومان جنکو په بدولو خلاف کور په کور د پوهې زیاتولو لپاره کمپین کوي. د دغې ډلې مشره حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وایي، په دې اړه به د قانون سره سره په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره هم ډیر کار کول وي.
چائلڈ میرج کی رپورٹ کی گی نا او بل نہ قانون او دائی سے مضبوط نشتا اویئرنیس نشتا او بل نمون دخل کو مائنڈ سیٹ دا سے جو شے ہے آگا 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 خبر ہی دیو آگا چل ول لے لے کس دگا پچینے کی گی او جتا سو کم ڈیٹا کلیکٹ کوئی کنا ڈیٹا بنا ڈیٹا منگے کلیکشن کرے
مشال ریڈیو دہلی پروگرام تھا
دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګون نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونگ پا خیبر پختونخوا کی دا ماشومانو جنکو دا ودونو دا مخنیوی پر بل خبری کو. دا خیبر پختونخوا دا واکمن پاکستان تحریک انصاف گوند صوبائی سملی او دا ماشومانو دا حقونو دا خوندی ساتلو دا خصوصی کمیټه یا وغری عائشہ بانو نمو پختل چی حکومت تی ولی تروسا دا قانون پا منظور آورو کی پاتی راغلی. نمولی بائی
پو کیابنٹ کی دے بندے لک شانتے یو سو کسانو پا کی دے بندے دا ریزرویشن روزی چی بھئی مونگ دا سے اس قسم فیصل اس قسم دس یو سٹیپ نہ غسل غواړو نو صرف اغه اعتراضات دغه ختمولو د پاره زموږ چې کم دا بل نو دا اسلامیک ایدیالوجی کونسل تلې غلې شوی او چې اغه دیم په دې باندې خپل ریویوز ورکی اوپینین ورکی چې آیا مونږ داسې ک مونږ ایج اغه کو فور چایلد میرج د پاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو نو داسې قسم اغه خو به نه وي چې سبا دې باندې خدا نه خواسته مونږ سدا سے فیصله وکړو چې کم د اسلام او د زموږ د قرآن او د سنت او د حدیث خلافی نو صرف هغه بندي دا فور فردر دی بندي هغه شوی دی چې تاسو دی بندي لکشان ته نور هم ډیسکشنز وکي او دی بندي لګ نور هم ډیلیبریشنز ورکي.
صوبائی حکومت دا هم وایي دوی د دغه بل مسوده په 2000 کال کې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې و چې دوی پرې خپل رائے ورکړي. مونږ په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبلا یاس نه هم وپوښتل چې دوی دې مسلې ته څنګه ګوري او په دې اړه حکومت ته څه وړاندیز کړي کنا.
مونږ ته دوی دا ورکړی دی چې د کمسنه واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلی دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار. دا هغه نه دی یعنی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی. نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا مونږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرائع او نو چې کوم مثلا یونیورسيټي یا دینی ادارې دي دا په کار دي چې پایږي کې کار ته واخیست شي او شعور بیدار شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي.
دا چې اسلامي نظریاتي کونسل ولې دا وایي چې لومړی دې د دې قانون باره کې شعور پیدا کړي شو بیا دې عملی کړي شي په ځواب کې ډاکټر قبلا یاس وایي
ځکه مونږ وایو چې پکار لا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي او سیمې کې خدا قانون غوره سے موجود دی دی اتلا سوکالو روزانه د هغه قانون خلاف ورزی کیږي او اوس تر ته وایي چې فرض کا دا یو قانون چې خلک نه مني او هر ورځ گرفتاری کیږي نو دا به قانون یو مزاق جوړ شي. په دې نه خبر دانی چې اول ذهني طور دې لپاره تیار کړی شي شعور بیدار شي او د قانون په لاره زمون په پاکستان کې بالخصوص ډېر کارونه داسي چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نشي.
اوریدونکو په سین صوبا کې
د ماشومان د ودونو خلاف قانون په 2014 کال کې منظور شو. پکې د هلک او جنۍ دواړو لپاره د واده د عمر حد 18 کاله خوتل شو دی. موږ پر دې مسله د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقونو خوندي ساتلو او د دوی د خیر ښېګړې د حکومتي کمیشن یا چایلډ پروټیکشن او ویلفیئر کمیشن د مرستیال مشر محمد اجاز خان سره هم یو لنډه مرکه کړې او د نوموړي نامو په سر کې پوښتلي چې دا بل ادا وخت په کوم ځای کې دی.
روان
دی یا کل پورې ستاسو تمه ده چې دا به راشي منظورې لپاره؟
مطلب وومن یونیورسٹی ټول طرح کے سپورٹ رول دی وومن کاؤنس آف پارلیمنٹرین انٹرسٹ کمیٹی پر پہنچوٹی نو مطلب ٹو فردر بیسیکلی فار ایجوکیشن لابنگ ہے نا کہ مطلب کون سا سڑائی سیشن سڑائی
مذہبی سیاسی گندنو پیغام دی کنه دوی په اعتراض نه کړی نو هغه باره کې موی سره کنسلټیشن او دار سره شوې دي چې لکه بیا په دغه راو چې
نه اعتراض نه پکې نه نشته او مطلب یو الریډی رولینګ پارټي ایس پی ایز او منیسټر هم شامل دي کنسلټیټیو پروسس کې او مطلب دا چې د اپوزیشن نه پکې ایم پی شامل دي نه مطلب دا هم ان کوکس دغه مطلب دا هم ان کوکس چې کوم دی یو منیسټر سره شامل نه ولاته دا ویره کوشش دي مطلب پدې کې مطلب دا ټول کنسلټیټیو پروسس کې شامل دي نو ون سایډ باندې الریډی موږ بل بیٹ کړی دی اور پرے باندھے مگر لانگ اسٹینڈنگ تقریباً
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو داو د نن ورځې تاندې هلې پروګرام چې تاسو پکې په خیبر پښتونخوا کې پر هغه بل تفصیل اوریدو چې مقصد یې په صبح کې د ماشومانو جنکو د بدولو مخنیوی دی. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. ته خدای پامان.
دمشال ترنو لاندے د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جون پر 15مه نیټه هغه مهال د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وسوه کله چې د اپوزیشن مشر شاباز شریف وینا کوله. حکومت د جون پر 11مه نیټه د 2021 او 22 مالي کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی و. کله چې شاباز شریف هم په دې بجټ خپل وینا کوله نو پر دې وخت د حکومت او اپوزیشن غړو شور جوړ کړ، یو بل ته سپورې سپکې وویلې، د بجټ په کتاب جوړ سر وویشتل. له دې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر غونډه وځنډوله، خو د اسمبلی د غړو دغه رویه پر ټولنیزو رسنیو زیات وغندل شوه. د جون په 14مه نیټه د قومي اسمبلی سپیکر شپږ غړو باندې اسمبلی ته پر ورتګ بندیز ولګوي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه غړو رویه یا برخورد غیر پارلماني وو. په دې کې درې تعلق له واکمن تحریک انصاف، د درو له مسلم لیگ نواز او د یو له پیپلز پارټي سره دی. خو دلته پوښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغه سی رویه په دې هیواد کې د سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوونکې ده، دا داسې ولې کیږي او ګټه به چاته رسی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تروران لاندې بحث کې د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګو استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي څېړونکي مامو جان بابر سره څېړو. له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مو مرکه کړې ده چې په خبرونه کې باید ورته وار په وار واورو. دا وخت را سره ډاکټر درویش اپریدی او مامو جان بابر دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وای. خوشحاله اوسې. تاسو د دواړو په اجازه به اول تاسو او اوریدونکو ته پرون د قومي اسمبلی کې سوې شور چې کوم ویډیو جوړه سوې ده له هغه ځخه به یو ژغ راواخو چې موږ او تاسو ته یا اوریدونکو ته دا معلومه سي چې هلته دننه څه روانو. نو لږ به واورو. تاسو دا پارون په قومي اسمبلی کې د جون پر 15مه نیټه په قومي اسمبلی کې د شاباز شریف د بجټ پر مهال باندې د اپوزیشن د بجټ باندې د وینا پر مهال باندې دغه سی حالت رامنځته سو. ډاکټر درویش افریدی صاحب، تاسو د سیاست استاد دی، په سیاست نظر ساتي، دغه سی یو سانحه یا داسې یو منظر ستاسو د پاره څومره ټکان یا شاکینګ وو؟
رښتیا خبره چې وی دا ډېر زیات دردونکي واقعې وی په یو جمهوری عمل دوران کې چې کله داسې کیږي، د بد مرغه دلته غ جمهوری خوینه جمهوری اقدار ودې ته نه دی پریښودل شوی. او جمهوریت په اصل مانو کې چې ولسواکي موږ ته ورکوي، د ولس په رای باندې راجوړ شوی ولسی نمائندگان چې بیا په اسمبلی کې کینی او د ولس د خواهشاتو د هغوی د مفاداتو نمایندګي وکړي، نو هغه نظام خو دلته پاتې شوی نه دی، پریښې نه دی. وار په وار باندې فوجانو استبلیشمنت په دې کې مداخلت کړې دي، او بیا که په ظاهره باندې دغه جمهوری یو فساد چې ورته وایي هغه راجوړ کړی هم دی، نو هغه هم تاسو ته پته لګي چې د ولس پر رای باندې نه دی راجوړ شوی دغه خلک. نو بیا د دې خلکو چې کوم خوی بوی وي هغه ولسی نه وي. جمهوری چې کوم نمائندگان وي ولسی نمائندگان وي چې هغه د یو اوږدې پروسې نه جمهوری پروسې نه تیر شي، نو هغوی د ولس د رای نه یریږي. هغوی په خپل هر سیل کې په هر کول کې دا په ذهن کې ساتي چې ولس په څه وایي، ولس کې به ماته څنګه کتل شي، چونکې دلته هغه ولسواکي دومره پاتې شوې نه ده. نو د دې وجې نه دغه نمایندګان چې کوم دي دوی بیا دغه فکر نه کوي چې ولس کې به زما څنګه امیج را جوړیږي د پارلمان ولسواکۍ د نمایندګۍ.
سمه ده، مننه درویش پریدی صاحب. دلته باید ووایم چې تل دا ویل سوي دي چې پاکستان کې انتخابات شفاف رڼې سوي. پاکستان الیکشن کمیشن ویلي که څه هم د عمران خان په حکومت باندې دا الزام دی چې دی د دانلی له لارې راغلی، اپوزیشن دا وایي، خو الیکشن کمیشن او خپل عمران خان دا دعوه کوي چې په صفا او شفاف راغلی. او بل دغه سیاسي پارټیانې زیاتره دا وایي لکه پرون چې جنګ جګړه سوې ده، په دې کې هم دوی دا وایي چې دوی د جمهوریت دپاره خپلې قرباني ورکوي او دوی جمهوریت غواړي. خو زه به دلته تاسو ته راسم مامو جان بابر صاحب، ستاسو په خیال باندې دغه چې کومه پیښه په اسمبلی کې زنه نه سوې ده، که په تازه باندې تاسو چونکه په سیاست لیکل کوي ویني نظر ساتي د دې د راتلو یعنی کېدو وجه تاسو ته بازار سره ښکاری
ګور کاکر صاحب اول خو تاسو ټول ته اوریدونکو ټولو ته السلام علیکم خبره دا ده چې ما په خپل د دې پارلمان رپورټینګ کړی دی بطور رپورټر د شپږ کالو پورې نو ما په خپل دا کتلې دي چې د دې درناوی چې څومره چې د اولس په نظر کې زیاتېږي او څومره به چې د دې وقت او ساک په حقیقي نو دې سره به په ټوله معاشره باندې یو ښه اثر پرېږدي او ما په خپل یو ترمیم په پاس کېدو باندې کتل چې هغه ته وایي اتلسم ترمیم زه هغه وخت کې د دې پارلمان رپورټر وم په هغه اتلسم ترمیم چې کله پاس شو او په دې آئین کې هغه شامل شو نو دا هغه ورځ وه چې ما ته پته نه وه چې زه د پاکستان ولې اوسېدونکی یم نو دا هغه ورځ وه چې ما ته فخر محسوس شو چې آزه د یو داسې ملک اوسېدونکی یم چې هغې کې دومره آزاد پارلمان دی چې هغه یو داسې ترمیم راوړی شي هغه ترمیم کې چې څه سروړ یو کاغه تاسو بیا ماته موکرا کې زه بدل زرزر وایم خو خبره دا وه چې هغې سره زما سترګې اوچتې شي د خپل نظر کې زما خپل حیثیت اوچت شو
یعنی تاسو ویل چې با مطلب څومره مهذبه طریقه باندې دا هر څه وسو
ګورې چې په هغه کې سل په سلا څومره خلک چې په پارلمان کې موجود اغه ټول سل په سل د اغه په حق کې ووټ ورکو او د اغه پاس کو او اغه راوست معمولی اوازونه په اغه کې د اغه خلاف وکړ شو خو بیا هم د اغه وخت رازاره باندې چې د اغه مشر د اغه کمیټه په اغه کې د ټول جماعتونو نمائندګي وا اغه خلکو په یو ځای په یو خل باندې ټول اولست پر راغ کېناست او ټول منصوبندي وکا اغه وخت کې حکومت د ځمواري واغستا چې د ایوان چلولو ځمواري به زمونږی مونبه اپوزیشن دیوال سره نه لګو حکومت مخالف ډلې به دومره نه تنګو چې اغه دې هم مونږ تنګي کی خو اوس پرون چې څه شوی ورن یو عجیب کار شوی د پاکستان په پارلمان کې دا احتجاج کول دا کاپی وشتل دا چغیوال دا سپیکر د ډایس او د وزیر اعظم د ډایس او د وزیرانو د ډایسونو مخله ودرېدل چغیوال دا به صرف حکومت مخالف ډلو کول د عمران خان صاحب حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی دی نوی روایت جوړ کړو دی دا نوی روایت جوړ کړو چې اوس اپوزیشن به هم احتجاج کوي نو دوی به هم احتجاج کوي دا کلم نه دي شوي دا د اپوزیشن حق دی چې هغه به چغه وهي هغه به حکومت خلاف اواز کوي او هغه به دا وایي چې زه د اولس نماینده یم ما ځکه دا کړی او حکومت به صرف جواب ورکوي او حکومت به جواب هغه شان نه ورکوي چې څنګه به اپوزیشن چغه وي دا پیله ځل په پاکستان کې وشو چې موږ وکتل چې داسې ذاتي حملې په یو بل باندې وشوي خو خبره یو دی چې بل خطرناکه خبره ده خطرناکه خبره دا ده چې اول به هم د حکومت وزیرانو جوابونه ورکول خو پرم وکړه چې ټول په ټول حکومت جواب ورکړو په دې کې چې کوم هغه ډیر مهذب ګڼو وزیران هغه په کې لاس مثلا څه وشته لګیو نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د دې منصوب بندي چې په غټه سطح باندې شو او د دې زیاتره ذمہواري د خپل دای غنم چې د حکومت باندې راځي چې حکومت ته پکارو چې کم از کم هغه داسې نه وکړي
مننه مامو جان باور صاحب خبره له حکومت لپاره درایسي چې لدوی ځخه د پښتنې کې ژوند د ټول تور بیا په پوزیشن لګوي چې هغه داسې ماحول جوړ کړي خر هغه خو دا غو موقف وز دل تر اعظم افراسیاب خټک ته افراسیاب خټک د هغه یو سیاستوال دی چې لنون سوا اتش په ترای سی یعنی تر 50 کال زیات په سیاست کې سوي دی او ډیر جدوجہد کړی دی نو په یو سینیر یا مشر سیاستدانانو کې راځي لاغه مو دا پښتنه وکړه چې دغه یو حالت تاسو په اسمبلی کې ولید جنگ جګړې شور شرابه په کتابونو وستل کنزلی کول بد رد ویل دا ستاسو د پاره به سیټې د 50 کلو زیات سیاسي کارکون څومره دا ټکان رسون کې عملونه دغه جوابو
ارزاوی چې موږ د پاره هم دی صدمې خبره ده خفغان خبره ده خوشینی خبره ده چې پارلمان غړي د اخلاقیاتو دایره نه اوزی او دلیل او منطق په ځای کنزلش کنزاوی کوي او په ځای د دې چې یو بل خبره ووري منطق وای منطق ووري حقیقت وای حقیقت ووري هغه یو بل تصفکی وای بدره دی وای او هتا په یو بل گزارونه کوي نو دا یو قسم ته زمونږ دی نوی کول دی پاره زمونږ ماشومان لپاره ډیر ښه مثال نه دی او زما په خیال کې یو پکې ډیر غټه خبره ده چې دا د طالب علمانو یونینونو باندې پابندي لګیدلې ده کنه یونین باندې د یو لک وخت کې د هغه ډیر لوی تاوان کړی دی ځکه چې طالب علمي زمانه کې زما یاد شي زمونږ وخت کې بو یونینونه وو نو موږ په کالجونو کې مباحثه کولې او قرارداد باندې به بحث کېدو په مخالفت کې به خبرې کېدې په حق کې به خبرې کېدې او خلک به اورېدل او اخر کې وبیا یو رای جوړیدا نو هغه څه یو تربيت کړو هغه تربيت اوس نشته دی
داو افراسیاب خټک. ډاکټر درویش افریدی صاحب، تاسو پی ایچ ڈی کړی ده، په سیاسیات هم کړی ده، پاکستان کې پیدا شوی لوی شوی او دا هر څه تاسو په خپلو سترګو لیدلې دي. دا سي پیښه هغه ته به بیا راځو چې په ماضي کې هم شوی دي، دغه سي پیښه چې کیږي د دې ساس په خیال باندې وجه څه ده؟ لکه څنګه چې افراسیاب خټک صاحب وایي، سي د تربیت یا د سیاسي تربیت وجه ده که نه په یو ډېر سیستمیټک یا منظمه طریقه باندې دا هر څه کیږي د یو سیاسي ګټو لپاره؟
او بچه دا کدنه لکه څنګه خبر اوش بلا چې دیموکراسي د ډیبیټ نوم ده،
د بحث مباحثه،
د ولسی ستونزو باندې، د ولسی خواهشاتو مفاداتو باندې بحث وشي. نو لکه څنګه بابر صاحب ویلو، د اپوزیشن خدا کار دی چې هغه خو به سوالونه پوښتنې پورته کوي، حکومت او دا چې کوم وزیران دي دوی به ځواب ورکوي. دلته دا چې کوم اوس کلچر راوړل شوی دی، یو خو لکه ماس چې تاسو ته ویلو چې زمونږ خو دلته جمهوري کلچر ته ودې ته نه دی پرېښی، د بحث د مباحثې چې کوم او د منطق په اساس، د ساینس په اساس باندې چې مباحثه وشي په ټولنه کې، په ولسی ادارو کې، هغه خو یې پرېښی نه دی او دا ډېر په منظمه توګه باندې شوی دی. تاسو فکر وکړئ، یو څو ورځې مخکې د پی ټی آی یو ایم این اے ناست وی، هغه چې کوم قسم آوازونه وباسي، خوا کې ور سره دا هغه ناست دي، څه نوم دی، یعنی ګنډاپور صاحب ناست دي، شاته زرتاجګل صاحب ناست دي، هغوی هم په ځای د دې چې ورته وایي چې ته کلار شه، دغه لکه هغه بیخي هغه پلی ګراوند بولي چې کمی هغه په کوڅو کې او په هغه کې چې کوم هغه بدماش او بدعمله غوندې هلک وي، دغه شان رویا دا چې کوم دی زه فکر کوم. ما ګور د اوس په دومره کار شوی دی په پاکستان کې چې کومه دا د اسټبلیشمنت انجینیرینګ کولو تر اوسه پورې دا پنځه یا کال یې وکړل، چې کوم د ولس ریښتونی نمایندګان وو، جمهوري نمایندګان وو، هغه یې مارجنلایز کړي وو، هغه یې په پولیټیکل ابسکیورټي کې اچولي وو، وایس اپریس کړي وو، او یو نرسری را جوړه کړې وه د لیډرشپ. په دې کې بیا ډېر پوه شو د دې پروسیس نه ووتل چې کوم لکه د اپوزیشن ګوندونه دي، هغوی کې لکه میچورټي راغله، نو بیا دغه اسټبلیشمنت ته همدغه شان کسانو چې کوم د ډېر بدقسمتۍ نه دغه رښتیا به وایو چې کوم پی ټی آی والا لاټ دی اکثریت چې څومره دی، دغه شان خلک را مخته کړلو. د دې یو هغه دی او دا څنګه بابر سیبوري چې دا بالکل په پلانینګ باندې شوی وو، پارلیمان بدکول، عوامي نمائندگی بدنامول، ولس ته دا خودل چې لکه دا خلک دا سیبل چې کوم سیبلین لیډرشپ ته دا د دې جوګن دی چې دوی چې کوم دی ستاسو صحیح معنی نمائندگی وکړل شي. جمهوریت خو د غوبل نوم دی، جمهوریت خو د افلاطسوی نوم دی، لہذا دا کنټرول جمهوریت دوی یو ټکی را جوړ کړی دی، دا به مونږ راوړو، یا مطلب دا صرف او صرف جمهوریت، ولسواکي، ولسی نمائندگان، پارلیمان بدنامول او دا په پلانینګ سره شوی دی.
سمه ده، مننه.
بالکل دا څنګه دا چې سپانټینیس کار وشو.
سمه، مننه ډېر. ډاکټر صاحب، تاسو دلته ذکر وکړلی، خیر تحریک انصاف بیا تل لا وی چې دوی پاکستان کې یو نوی پارټي ده او په زړو پارټیانو باندې، یعنی لکه په مسلم لیگ نواز یا په تحریک پیپلز پارټي باندې یا په ای این پی یا نورو پارټیانو، دا زړې پارټي دي، کرپشن کوي، غلا کوي، دوی یو نوی کلچر راوستی دی او پاکستان بدلوي. دا خو د دوی خپل سیاسي نظر دی، لکه تاسو ویل چې بیا اپوزیشن خپل ځان ته یو نظر لري. خو محمود جان بابر صاحب، لکه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یعنی په اخره کې د دې ټولو کیسو په نتیجه کې چې تاسو کومه بحث مباحثه په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، نو د ټولنیزو رسنیو آیا چې دغه مسله یعنی دغه شخړه چې رامنځته شوې ده، د دې یعنی حوصله افزایي کوي کنه غندنه کوي؟ مجموعي بیا په خلکو کې د دې پېښې په حواله باندې، خصوصا په ټولنیزو رسنیو استعمال میافته خلک وي، هغه څنګه ورته ګوري؟
زه خو د ډاکټر صاحب چې دا کمی خبرې کړې، نو دا خو زموږ استادان دي، دوی دا خبرې ډېرې درنې وي، د دوی په مخامخ په د عرصه روان دي. زه به لږ غوندې دا خبره وکړمه چې د دې خبرې چې پرون په پارلیمان کې څه شوي وي، د پاکستان په میډیا او په سوشل میډیا چې د دې د خپرولو څومره ازادي دې وخت کې ملو شوې ده، نو که دی خبره ترک مونگا او گرو او ورسره مونگ اغا شزونه تا او گرو چه سه ارازی مخ که حکومت تا وقتن فا وقتن بچه دا کم خبرو نا تکلیفو نو دا اغیه با پا میڈیا بانده دا خبرولو اجازت نو خصوصا دا عمران خان سیب دا جن پا حکل بانده بس خبره و یا بس خبره و نو دا حکومت تا اخبا یو خبر راغه چې تاسو دا کار مکوي د سره د حکومت او د وزیر اعظم سره بیا د نور خلکو د سره کم عزتي کیږي او خبره دا ده چې پرونه په پارلیمان کې چې څه شوي دي نو د مال خدا سي ښکاری چې اول په پارلیمان کې د خلکو په ذریعہ باندې دا کار وکړي شو بیا د اغېنه پس میډیا ته ویلې شو چې بس اوس په اندغه وي په سکرین باندې د خلکو په دې مزغو باندې به دا خبره ورسرول دي چې خامخا غوا بس تاسو اوس هم دا سوچ کوئ چې دا سمونږ وي پرون نه زه ګورم لګیم چې څومره د پاکستان ایجوکیټډ کلاس چې د هغې سوشل میډیا باندې ټویټس ګورم نو هغې کې هم یو خبره هغې لیکي چې هغوی وایي چې مونږ ته شرم راځي چې مونږ د دې پارلیمان والا د ملکي څه یو خبره دا ده چې بعضی وخت کې مونږ ټول بطور کام یا ته ګور کنه اکثر دا غویان یو طرف ته اړینو چوکا ورته یو طرف ته ونیسي ولې د ګس لاس ته وشي نو ټول غویان ګس لاس ته وشي یا خی لاس ته وای نو خی لاس ته ولې چوکا ونیسي نو ټول چیلې او ګړې دي په خی لاس ته وشي نو ما ته د ښکار پرونه لکه سو غواړي چې مونږ ته د اوخه چې د څه ته وشي نن به تاسو د پارلیمان باندې کوم بغوی اعتماد وي کده دې څه ساکو کده نه تاسو څه تمې وي نو هغه تمې به تاسو نور کتی کوي او د دې تعولو نه پس په پته نشي چې بیا مونږ نور څه مقصدونه ترلاسه کیږي او په دې کې یو خبره بلم کوم درته په دې کې یوازې حکومت ذمہوار نه دی حکومت زیات ذمہوار دی ځکه چې حکومت ډیکورم ساتل کور په آرډر کې ساتل دا د حکومت کار دی پرون چې حکومت کم کار کړی دی انتهایی ظلم کړی دی هغه خلکو خو په دې کې اپوزیشن هم ورسره ګډ دی تاسو په خپل وګورئ چې کدی دا کار کول نو اپوزیشن ته په کار شي بیا په آرام ناست وي کنه خلکو ته خولې فرق خلکو ته خولې وي نو هغه هم هم دا کول او دوی هم هم دا کول نو په دې وخت کې کدی په پارلماني نظام باندې په پاکستان کې په جمهوریت ته به نقصان دسی نو حکومت کې شپې ته 50% ذمہواری نو 30% اپوزیشن هم ذمہواری
مننه ډېر مامو جان بابر چې یو بل خبره دا چې پاکستان کې او افراسیاب خټک ما وی چې 50 کال سیاسي تجربه دا او خلک شاید دا فکر وکړي چې دا اول وار دی چې د پاکستان په پارلیمان کې دغه سیو جنگ جګړه شور شراباس سپکې سپوري راغلي او تر دې لمخه نه دي شوی خو افراسیاب خټک او یې مکلیزه کې چې کله د زورپکار علي بټو په وخت کې اسمبلی و لدې ورسته بیا په 50 کې د زولک په وختو کې و بیا په 89 93 89 په دې کې حکومتونه د نواچیر په بنظر راغلي دی او داسې اسمبلی چلیدلې دي بیا د جنرال مشرف په وختو کې اسمبلی جوړې شوې دي نو ما لاغه د پښتنو کچ په دې دومره دوره کې خصوصا په ویمه لسیزه کې د اسمبلی د خلکو رویه برخور د سیاستدانانو حال دې مختلفو کنه نو افراسیاب خټک دا جواب راته راکړي
نو یو نیمزل به خوشحالي دي په خواهم چې یعنی نه خوشګواره په خبره ورته سره ویل شي چې یو ځل کړي چې مفتي محمود صاحب سره بوټو صاحب وخت کې او هغه شي چې حال نه راوېستل شو کنه اپوزیشن کې او یا د شي په نیمن بلم سره ته کوته نیو شو خدای شي نو او ځکه چې دا خو ټول اسمبلی په دې کې شریک شو کنه اکثریت د ممبرانو او بیا څنګه چې دوی مطلب دای چې نه خزو تو قتل نه نری نو تو قتل او بیا دې زمانه کې وشته مې پیړې کې موږ ژوند کوو او دې کې په وټ आवाज باندې کنځلې کول او د خور مور کنځلې کول خور مور څه ګناه کړې ده سره حقیقت کې چې څوک پردې خور مور ته کنځلې کوي خپل خور مور ته عزت احترام نه لري که خپل خور مور ته عزت احترام لرلې نو د خويندې مند خو د ټول شریکي مطلب څنګه هغه ته کنځلې کې دي خو په قسمتې سره دا سب شوی دي او اوس خو بیا سوشل میډیا زمانہ ده نو دا وایرل شوی دي نن ما کته نن په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې چې دي د اسمبلی پرونی هنګامه چوا دا خودل کیږي او ټول خلک ویني او ټول خلک په دې لطف لانات وي
تاسو سیاستوال افراسیاب خټک ډاکټر درویش افریدی سپ تاسو ته راتلو لمخه به یو دمه واخلو او بیا به تاسو ته راسو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څومره به شک چوپه
دي دا ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې باس اوریز عبدالحی کاکړ مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 15مه هغه مهال د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه اوس وکړه چې د پاکستان د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا کوله. په دې کې پښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغه سرویه په دې هېواد کې سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوي، داسې ولې کېږي او ګټه به چاته رسي، دا موضوعاتو باندې خبره کوو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکی مامو جان بابر، او له دې سره هم له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې، هغه مو یوه برخه اورولې ده او نور به د خبرونې په اوږدو کې بیا هم دروارو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب، سوال دا دی، دې ته براسو چې کله د پارلمان دغه غړي چې دي دا ټول یو سیاسي نه یوې سیاسي پارټي بلې سیاسي پارټي سره یو کس نه قسم تعلق لري، لکه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، ای این پی او دا ټولې، او دا خلک تر کلونو پورې په سیاسي پروسه کې ترسوي. ستاسو په خیال باندې خپل په سیاسي پارټیانو کې دا کلچر څومره دی چې دوی خپل یو کارکون داسې تربیه کې چې هغه له مخالفه سره که په اسمبلی کې وي، که په جلسه کې، که په جلوس کې داسې روایه وساتي چې هغه د جمهوریت او د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې وي؟
ګورئ، زموږ په پاکستان کې د سیاسي عمل ته وګورو، د 50 کالو په اوږدو کې دغه چې کوم عمل دی، ما شروع کې ویلو چې له بده مرغه دغه عمل دوام نه دی مونږ جمهوری عمل چې کوم وی جمهوری ادارې چې وی دغه په ټولنه کې او د ټولنې په نمائندګانو کې یو پختګي، یو زغم، ټالرنس داراولي، ځکه چې اولس بیا شریف خلک د اولس رښتونی نمائندګان هغه چې په زغم کې او په صبر کې او په درنښت کې یقین ساتي هغه له ووټ ورکوي، هغه را مخته کوي. خو چونکه دلته دغه انجینیرډ الیکشن شوی دی، دلته چې کم دی کنه انجینیرډ لیډرشپ راول شوی دی، دلته هغه خلک کې حوصله افزایی دا خو شوی دا نو لبد مرغه بیا ګوندونه هم مجبور شي چې هغه ډرټي گیم چې کم دی هغه ډرټي گیم کې دوی مر سره ځان ککړ کی، او دغه شان بیا دغه ګوندونه کې هم هغه اليمنټس او هغه عناصر را روان دي کنه، لکه شل لس پنځه لس کاله مخکې، شل کاله مخکې یا دا غیر شاته لار شو کو پیپلز پارټي او نواز شریف پارټي یا د نورو ګوندونو هم دغه رول لوبولې دي کنه. ټول نه خو زیاتره دا د مرکز چې کومه ګوندونه دي، دا هم د فوج په نرسري کې زالو شي، به ځنه خلک شته پکې اوس مغه عناصر شته، که څه هم د ګوندونو زده کړه کړې ده
مننه ډاکټر صاحب. زه غواړم اوه منټه دی او دلته ما سره د افراسیاب خټکم دوه شغونه دي او تاسو به پوښتنه کوم. محمود جان بابر صاحب، که په یو منټ کې راتو اسې چې خپل سیاسي پارټي ډاکټر صاحب خیر یو بل اړخ کې داسې په دغه کې وکتل، خو ستاسو په خیال خپل پارټیانې چې دي د خپل کارکون په تربیت کې څومره ذمواره دي چې هغه ښه برخورد د اخلاقو په دایره د تهذیب، مهذب او د بحث په چوکاټ کې خبره وکړي؟ یو منټ کې راتو اسې.
ګورئ، چې خبره دا ده چې تاسو وګورئ په دې وخت کې زموږ په سیاسي پارټو کې کلچر سره کلچر دا دی چې یو خاندان د هرې پارټۍ په سر د پاسه ناست دی، نو یو نیمې پارټۍ نه علاوه تاسو نشئ ویلی چې دا سیاسي جماعتونه دي. هغلته نوي خلک چې کوم د بهره راځي، هغې د هغې ټول زور په دې باندې چې د پاس ناست کوم سړی دی به زه خوشحاله ساتل دي، که دی خوشحاله ساتي، که هغه ښځه یو که سړی چې دی به خوشحاله ساتي، دله به ټکټ ملاویږي. همدارنګه دا پرون چې څه وشو د دې په هکله باندې زما خپله رایه دا ده چې عمران خان صاحب باضابطه طور باندې به د دې اجازه ورکړي،
جن دا هغه خلک دي چې هغه د مرګنه بغیر خوځېدو ته هم د هغې جوګه هم نه دي. زه په خپله دا ګڼم چې دا هم د اصل هغه په مرګ باندې شوي دي، هغه په اجازت باندې شوي دي. همدغه رنګې که څه دي بله اړخه شوي دي، نو د دې کې هم د مشرانو د شهباز شریف د بلاول دي او د دې ټولو پکې په دې کې مرګ شامل وي. په دې وخت کې په پاکستان کې کم خلک داسې دي. نو تاسو څه خلکو اشاره وکړه چې افراطیب خټک صاحب یا نور د هغې د سیاست نه د وتو به نور هم وجوهات دي څومره دا کلچر زیاتېږي. نو هغه سړی چې هغه وایي چې زه دې پوره جامع واچوم، ما نه څوک دا جامع هم په چوک کې ونه باسي، په اسمبلۍ کې ونه باسي، هغه د پاکستان د سیاست نه سایټ لکېږي، په وخت په وخت په اړخ کېږي، لګي هغه دې نور نه پاتې کېږي.
مننه مامو جان. بابر صاحب، افراسیاب خټک زمام دا پښتنو کې ستاسو په دې 50 کلونو کې سیاسي تربیت به ستاسو څنګه کېدلې؟ آیا په دغه سیو موکو کې نو هغه راټول
یعنی مونږ پښتنو کې خو رښتیا خبره ده چې خبره جوړ شو او اجرې کې خلکو خبر زده کوله کنه، اجرې د خبرو ځای او د مجلس ځای. بیا سیاسي ګوند ته چې راغلو نو ګوند کې به سټډي سرکلې وي، یعنی دا مطالعه به کېدې، کتابونه به راکول، بیا به وي چې خبرې وکړي، بیا به وي چې بحث وکړي. نو دا یو قسم ته باقاعده تربیت و. مونږ مشرانو اجمل صاحب د طالب علمانو ذمہوارو دی عوامی نیشنل پارٹی کی، نیشنل عوامی پارٹی کی، پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن، نو دا زکر به مونگا ٹھولو دا آئین کولی. خو اس کو چی خرابی را غلی دے کاکر سے اگی کی دیر ہم وجہ دام دا چی اس وی چی انتخابات و سر اگر سر ادری گی چی پیسی ہوئی ہوتا نو دا پیسو بوجھے دی، نو پیسو بوجھے چی کلا معیار شی قربانی پوزے، پوئے پوزے، شعور پوزے، کمیٹمنٹ تعهد پوزے، نو اخر اگر سے کہ پیسو بوجھے خوب اخلاقیات و سر ناراضی کر جی.
دا و افراسیاب خټک. ډاکټر صاحب یو منټ وخت، ځکه دا یو منټ زه بار بار په دې یادوم چې بیا به په منځ کې زنه غواړم ستاسو سره مداخله وکم او دا پروګرام وخت حاصل کم دی. ډاکټر صاحب تاسو یعنی درویش اپریدی صاحب دا راتو اسې چې د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د سیاستدانانو بدنامه کېدل، د دې بل اخره ګټه چا ته رسی؟
ګټه خو به چې کم د جمهوریت ضد قوتونه دي، په ځان لکه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت دی او چې دا هوی سره تم دا هوی ملګری دي، هغه ته به ګټه رسیږي.
یعنی هغه څنګه دا غو څه کار دی سره کنه؟
هغوی کاردا دی چې دوی ټول عمر دغه یو پروپاګاندا کړی دا چې دا چې کوم عوامي جمهوري نمائندگان دي دوی د دې جوګه نه دي، دوی مهاجبه نه دي، جمهوریت پخپل چې کوم دی هغه کیاس راوړي. مونږ له کنټرول سوسایټي په کار ده، کنټرول نظام په کار دی او دغه کار فوج کولی شي. دا نه دی جوګه چې پالیسی را جوړه کړلی شي، دا نه دی جوګه چې د هغه پالیسی امپلیمنت کړلی شي. نو ګټه یو اخره کې یو خبره ده کوم ولس پخپله هم میچ ورده، ولس دغه شیان ګوري، دغه شان سیاسيان چې هغه د ولس په ځای د بل چا په زور راغلي دي، دا هم دغه شان خوینه لري او دا بیا بدنامي دي. اخره کې ولس دغه ریجکت کوي دا خلک.
مننه ډاکټر صاحب. مامو جان بابر صاحب تاسو د منټ په ځای ډیر سیکنډ ویلای سم، خو بهرحال تاسو خپل دغه باندې ورکی ګټه به چا ته رسی؟
ګوره ګټه چې د پرون څه شوي دي کنه، د دې به ټوله غیر جمهوري قوتونو ته به د دې ګټه رسی. په پاکستان کې به پارلمان بدنامېږي، په پاکستان کې به جمهوریت بدنامېږي، او که د جمهوریت او د پارلمان خلاف به څه اقدام کېږي، نو ولس به زما خپل خیال دا چې د هغې خلاف به سره د عمل به نه کړي، ځکه بوی چې د بېکاره خلکو بېکاره ځای او د بېکاره خبرې به کېده، کندل به کېده، نو هم پکې څه کار و. زما خیال دی چې هغې لپاره لار صفا شوه.
مننه ډېره. اوس به افراسیاب خټک واورو چې یعنی بالاخره د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د دې به ګټه بالاخره چا ته رسی؟
د دې ګټه خو هغه خلک پورته کوي چې دلته کې مارشل لاګانې راوستي، چې هغه خلک پورته کوي چې کوم پارلماني نظام مخالف دي او غواړي چې صدارتي نظام راشي، هغه خلک پورته کوي چې وفاقي نظام خلاف دي، وعدني نظام غواړي. او دا کم خلک چې اوس په مونږ باندې مسلط پیښ شوی دی، او تاسو که یاد شي پارلمان کې دغه سي خبرو کول کله کله فاشیستي قوتونه دغه سي کارونه پارلمانونو کې وکړي، بیا هغې نه فایده پورته کړي. په 1933 کې په جرمنی کې چې کله نازی پارټي وایمر ریپبلک کمزور شو، نازی پارټي چې کله اقتدار کې راغله، نو څو ورځې پس پارلمان ته باندې اور ولګېدو او هغه پل مکرو بهانه کړو او هغه باندې بیا نازی پارټي چې د هغه خپل امریت راوسو، فاشیستي نظام ورو ورو مضبوط کړو. هغه اور نه دیتا دا
رایشتاک فائر یعنی د پارلمان اور ویل کیږي 1933 کې نو دا ښکاری چې هغه څه کیسه پرونم چې کېدا دغه کې دام ښکاری را چې د دې جمهوریت نظام خوځه امیرانه نظام چې د هغه یو قسم ته مضبوطیار لپاره دا استعمالیږي.
دا و افراف صاحب خټک او اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي. ډاکټر درویش افریدی صاحب ستاسو او مامو جان بابر صاحب ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې برخه اخیستلو واسط شو وخت ورته غواړو.
السلام علیکم.
ډیره مننه. خدای په امان. اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث په پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وه. د دې به ګټه تجارت رسی سیاست او جمهوریت ته به څومره تاوان رسی لمو سر میلمانه وو د پېښور پونتون د سیاست څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی په پېښور کې خبریال او څېړونکو امام جان بابر او پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سم خبري کړې وي. عبدالحی کاکر درته خدای پامانی وای په مخم شاه.